حامی دموکراسی. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د خبرونه او نورې ټولې خبرونه پر ټول افغانستان کې په منځنۍ او تپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صفه اوازې اوریدل شي. په دې خبرونه کې بیا هم د هلمند له وروستي امنیتي وضعیت خبرې کې د هلمند چارواکو طالبانو هغه ادارت کې چې ګواکې د نادلي ولسوالۍ د چانجیر بازار او شاوخوا امنیتي پوستې نیولې دي. پر ځینو نور موضوعاتو هم پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې سات د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي د طالبانو هغه ایدانه مني چې ګوندې د چاینجیر بازارې له دولتي ځواکونو نیولې دی. د ملي امنیت عمومي ریاست په بلخ کې د طالبانو د استخباراتي مرستیال د نیولو خبر ورکوي. او سپینې ماڼۍ د جمهوري غوښتونکو د ګوند هغه ادارت کړه چې ګواکې د اوباما ادارې په پټه په ایران کې د زندانی امریکایانو د خوشې کولو لپاره هغه هیواد ته 400 میلیونه ډالر نقد پیسې د باج په توګه ورکړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي د طالبانو هغه ایدانه مني چې ګوندې د چاینجیر بازارې له دولتي ځواکونو نیولې دی. طالب وایان قاری یوسف احمدی پرون مازیګر رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د چاینجیر بازار او شاوخوا پوستې له دولتي ځواکونو څخه لاندې کړې دي. د هلمند والی وایان عمر ځواک پرون ماښام ازادي راډیو ته ومنله چې په چاینجیر کې وسلوالو تهاجمي حملې کړي، خو د ده په وینا سیمې ته کمانډو او هوایي ځواک رسیدلي او د وسلوالو د پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده.
د چانجیز د سیمې په ځینو ساحو باندې چې هغه هم د ندلي ولسوالۍ مربوط راځي او په دې سیمه کې هم وسلوال مخالفینو خپل بریدونه پیل کړي دي، خو په ځینو پوستو باندې متفرق اندختونه شدید اندختونه کېږي. افغان امنیتي ځواکونه په پوره ډول هلته آمدګي ورته لري.
د یادونه وړ ده چې د چاینجیر بازار د نادلي ولسوالۍ اړوند سیمه ده چې هم د دې ولسوالۍ مرکز او هم د لخکرګاه ښار ته نږدې موقعیت لري. دواړه لوري په دې جګړه کې یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په بلخ ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د مرستیال د نیول کېدو خبر ورکوي. د دې ریاست لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې نیول شوی کس میرویس خودل شوی چې امنیتي ځواکونو هغه د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې نیولې دی. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو دغه مشر د تروریستي حملو په تنظیمولو کې مهم رول درلود چې د دې ریاست په وینا په نیول کېدو سره به تر یو حده د دغو حملو مخه ونیول شي. چین له افغانستان سره د مرستو په لړ کې د دې هیواد له مختلفو ادارو سره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 15 میلیونه یانه مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د مرستو د غشمنه په کابل کې د چین سفیر د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه سره د کتنې په محل وکړه. د خبر پاڼې له مخې د چین سفیر یو جینګ د غراز له خغلی اندیشه سره په کتنه کې د افغانستان د ځوانو ډیپلوماټانو د روزنې په هغه درې اړخیز پروګرام خبرې کړې چې ټاکل شوی افغانستان، چین او امریکایي په ګډه پر مخ یوسي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان سره په پوځي برخه کې د چین د نورو مرستو د جلبولو لپاره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدمشاه شهیم له چینایي چارواکو سره خبرې اترې مخ ته وړي. خغلی وزیری وویل چین د افغانستان د دفاع وزارت سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي،
لکه د ښوونې او روزنې په برخه کې زموږ سره ډېره مرسته کوي. زموږ محصلین په چین کې هلته زده کړې کوي، لوست وایي په ډېرو برخو کې. او د دې تر څنګ چین زموږ سره په ځینو پوځي ګاډو کې، یعنی وسایطو کې او ځینې نورو برخو کې هم مرستې کوي.
چین د سولې د هغه څلور اړخیزې کمیټې یو غړی هم دی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په هدف جوړ شوی دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. سپینې ماڼۍ د جمهوري غوښتونکو د ګوند د مشرانو هغه ادارات کړه چې ویلي دي د اوباما ادارې په پټه په جنوري میاشت کې په ایران کې د زندانی امریکایانو د خوشې کولو لپاره هغه هیواد ته 400 میلیونه ډالر نقد پیسې د باج په توګه ورکړي دي. د راپورونو له مخې دغه پیسې و ورځ وروسته له هغې ایران ته انتقال شوي چې تهران 15 امریکایي زندانیان خوشې کړل. دغه بندیان د جنوري په 14 د زندانیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشې شول. د سپینې ماڼۍ وایان جش ارنس په دې اړه خبرې اعلان ته وویل
دی
وی باج ورکول د امریکا د حکومت له پالیسۍ سره اړخ نه لګوي او دا هغه څه دي چې ایرانیانو ته مویلي چې موږ دا کار نشو ترسره کولای. موږ د زندانی امریکایانو د خوشی کولو لپاره چاته باج نه ورکو او نه هم به دا کار وکړو. خوئر نس دا ومنله چې د بارک اوباما ادارې په پټه پالوتکه کې تهران ته پیسې انتقال کړي ځکه امریکا له ایران سره بانکي اړیکه نه لري. د بشری حقوقو مدافع ډلو په ایران کې د شاوخوا شلو کرد اسلام پالو اعدام محکوم کړی. دام شوي کسان د ایران په لویدیځ کې د دوو سنی مذهبو مشرانو، څو پولیسو او د ژوبند ساتونکو د وشلو، د خلکو د تښتولو، غلا او بم چاودنو کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوي. د بشری حقوقو ډلې وایي دغه کسان ښایي د شکنجې په اساس دې تاړ کړی شوی وي چې په جرم اعتراف وکړي او مجرم وپیژندل شي. د دوی په وینا د لسو نه تر شلو پورې کسان اعدام شوي دي. په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو د سازمان ویاند محمود امیری مقدم د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل
سه شنبه صبح
به ما خبر رسید که تعداد زیادی از دیوید سه شنبه پسر مونږ ته خبر راوړل چې یو زیات شمیر هغه بندیان چې په رجایی شهر زندان کې دي او په اعدام محکوم شوی، د زندان د ساتونکو لخوا لاس او پښې تړلي، انفرادي خونو ته لیږدول شوی او د شاوخوا شلو بندیانو کورنۍ ته ویل شوی چې د وروستي کتنې لپاره د زندان ته ورشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د خبر لمخې د توحید او جهاد ډلې یو شمیر غړي د اگست په دوهمه اعدام شول. د یونان د کډوالو وزیر یانس موژالیس وایي د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره شوې موافقه تر ډیره عملي کیږي. خو موژالیس پرون وویل په ترکیه کې له ناکامې پوځي کودتا وروسته اتن د دې هیواد پیښې په اندېښنې څاري. د یونان د کډوالو وزیر رد کړه چې ګوندې دوی دې له اروپایي ټولنې غوښتي څو د کډوالو په اړه د ترکیې سره د شوي تړون څخه د ترکیې د وتلو په صورت کې یو بدیل پلان رامنځته کړي. د کډوالو د دې موافقې د عملي کولو په برخه کې اروپایي ټولنه په ترکیه تکیه ده. ویل کیږي چې له دې تړون وروسته له ترکیې څخه یونان ته د کډوالو په غوښتلو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. راپور نه وایي چې د دوبۍ په نړیوال هوایي ډګر کې د اماراتو د هوایي شرکت یوه الوتکه د ناستې پر مهال له حادثې سره مخ شوې. لوګي ترې پورته شوې او د منځني ختیځ په دې بوخت هوایي ډګر کې د الوتکو ناستې او الوتنې ځنډېدلې دي. د دې هوایي شرکت رئیس ویلي د دې لګېدلې اور د وژلو پر مهال د اور وژنې د ادارې یو کارکوونکی وژل شوی دی. د اماراتو هوایي شرکت وایي چې د الوتکې ټولې سپرلۍ او هم عمله خوندي ده. له پیښې سره د دې شرکت الوتکه مخ شوه چې د هندوستان له یوه ښاره دوبۍ ته رسېدلې وه او 300 کسان پکې سپاره وو. د پیښې علت دمګړۍ نه دی تایید شوی. د دوبۍ حکومت ویلي چې د دوبۍ په نړیوال هوایي ډګر کې د الوتکو ناستې او له دې هوایي ډګر الوتنې ځنډېدلې دي. او وروستی خبر په ریو دی جنیرو کې د 2018 میلادي کال د اولمپیک د لوبو لومړنۍ لوبه پیل شوه. د ښځو د فوټبال سیالۍ د چهارشنبه په ورځ یعنی د دې لوبو تر رسمي پیل دوه ورځې مخکې پیل شوې. د برازیل په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک په سټیډیوم کې پرون د سویډن او جنوبي افریقا د ښځو د فوټبال ټیمونه یو بل ته مخامخ شول. دا لوبه سویډن د 0 په وړاندې په یو ګول په داسې حال کې وګټله چې د 6000 کسي سټیډیوم ډیری څوکۍ ته شوې. ویل کیږي چې د اولمپیک د لوبو پر مهال به دا سټیډیوم د دوه میدان لوبو کوربتوب هم وکړي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړي. بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته هم د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د هلمند چارواکو د طالبانو هغه ادار رد کړ چې ګواکې د چانجیر بازار او شاوخوا امنیتي پوستې نیولې دي.
افغان امنیتي ځواکونه اوس پوره هغه ځای کې آمدګي ورته لري تر څو هغه صحیح خپل کوشش کوي.
په هلمند کې به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د سیمې له وروستي امنیتي وضعیت به مو خبر کړي. د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي قمندان وایي چې دغه ځواکونه به د 2019 کال تر پایه په خپلو پښو ودرېږي.
د افغانستان هوایي ځواکونه تقریبا 90% دی مستقیما خپل عملیاتو کې سهم اخلي.
له طالبانو سره د روسیې د نږدې کېدو په اړه د وروستیو راپورونو په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانستان او روسیه دواړه د تروریزم په وړاندې ګډ نظر لري. په کندهار کې خلک پاکستاني روپۍ په افغانۍ بدلوي.
پنځلس کال داری باندې زر افغانۍ وي،
نن په اتل سوا کنداری به نظر
د خبرونه په دوه منی مای کې د اساسي بشري حقوقو د اونیس پروګرام ترڅنګ د جون پشي بو اونیس پروګرام کې مو د کابل د زرنگار پارک تاریخ او ارزښت ته کتنه کړې. دغه پارک په ډیرو حکومتونو کې د سیاسي خوځښتونو ډګر هم و.
ربانی دی حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلي دي، لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده وو.
د هلمند چارواکو له طالبانو هغه ادارت کچې ګواکې د چاینجیر بازار او شاوخوا امنیتي پوستې نیولې دي. د هلمند ولی ویانو مرزواک تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي وروسته په سیمه کې د کوماندو ځواکونو او د غراز هوایي ځواکونو عملیات پیل کړي چې د وسلوالو حملې په شاوه تمبوي. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان پیژنې ادا کړی دی چې د چاینجیر بازار لاندې کړی دی. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د حملو د په شا تمبولو لپاره نادلی ولسوالی ته نور اضافي ځواکونه هم استولی دي. مخکې له دې چې په دې اړه له خپل خبريال سره تماس ونیسو، په دې اړه د اجمل ان ترتیب شوی راپور به په ګډه واورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي له خنشین وروسته د هلمند د نادری ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له بریدونو سره مخ دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل له تیرو دوه درې ورځو راهیسې په نادلي کې له طالبانو سره په جګړو کې د ډلې ته درنه مرګ شوبله وخت ده. خغلی وزیري افغان امنیتي ځواکونو ته هم د مرګ شوبله وختل تایید کړل، خو په دواړو مواردو کې دقیقه شمیره ونه ښوده. جنرال دولت وزیری وویل چې نادلی ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي او ډېر زر به په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو وروستي تحرکات وځپل شي.
زمونږ د کوماندو ځواکونه په نادلی کې موجود دي، ښکته شوي دي، نوي ځواکونه ورغلي دي او هوایي قواوې هم هلته عملیات ترسره کوي. نوي ځواکونه هم مرستې ته ورغلي دي، نو هلته زموږ کافي قوتونه شته دي. 215 میوان کلی اردو جوستامون هم شته دی او ځانګړي یا د کوماندو قطعات هم هلته شته دی.
د هلمند والي ویاند عمر سواک د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د نادلي په شین کلي او چامرداد په سیمو کې له تهاجمي بریدونو وروسته پرون د چاینجیر په سیمه کې پر دولتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وویل چې وسلوال هڅه کوي ځان د ولسوالۍ مرکز ته ورسوي، خو مرزواک وایي نادلي ته د سې شنبې په ورځ د ملي اردو یو 800 کسیزه قطعه رسېدلې چې کوماندو او ضربتي ځواکونه هم پکې دي. طالب ویان قاري یوسف رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې ده چې د چاینجیر بازار او شاوخوا پوستې له حکومتي ځواکونو نیولې، خو د هلمند والي ویان ښاغلي ځواک ادعا نه مني. نوموړي د چاینجیر د جګړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د دوو بجو په شاوخوا کې وسلوالو مخالفینو خپل بریدونه را ډیر زور ورکړی و چې هغه ساحو کې غوښتل کومې پوستې چې دي هغو هغه سکوت سره مواجه کړي او سکوت سره یې مخکې. خو بیا په هغه ځای کې نوي قوتونه چې هغه ضربتي او کمانډو قوتونه وو هغه ساحې ته داخل شول او تر څنګ یې هوایي قوتونه هم ورسېدل ساحې ته، هغو هم کار ورباندې وکړ چې فعلا وضعیت نسبتا د دوو ساعتونو مخکې سم شوی دی او هغه اندازه مخکې وو هغه اندازه فعلا نشته دی. افغان امنیتي ځواکونه اوس پوره هغه ځای کې آمدګي ورته لري تر څو هغه صحیح خپل کوشش کوي.
د چاینجیر په سیمه کې چې د لښکرګاه ښار په 10 کیلومتره کې پراته ده، د جګړې د لښکرګاه ښار د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کړي، خو د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري او د هلمند والي ویان عمر سواک دواړو د لښکرګاه ښار ته د وسلوالو د ګواښ احتمال رد کړ. افغان چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د چاینجیر د جګړې په شمول په نادلي ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو او حکومتي لوري ته مرګ شوبله وختي، خو د دقیق شمیر په اړه بشپړ معلومات نه لري.
همدا شپه له لښکرګاری ازادي راډیو خبري علي الیاس د ایرا سره د ټلیفون په لیکه د ایسه خبرونه ته خره غلاس راپور مو واورید.
بله
د هلمند والي ویان عمر زواک وضعیت تقریبا د ډیر نورمال تصویروي، یعنی په دې معنی چې وایي 13 ورځې کومې جګړې پیل شوې وي هغه هم د حملو مخه افغان امنیتي ځواکونه نیولې. د دفاع وزارت ویان هم وایي چې سیمې ته نوي اضافي سرتیري استول شوي دي. کوم تغیرات تاسو وینئ هلته؟
نورې صاحب سرتیري تازه دن سرتیري روسیا هم نادلې ته استول شوي دي، اما دغه وز تاسو سره خبرې کوم د لشکړګا په 15 کیلومتر کې د هغه وردون کې چې په سیمه کې بلد یو پیری چې د سپین ماموریت او د کوچان د پوسټ ترمن د پوسټ ترمن د پولیسو په کاروان باندې چې وسته لري چنجر لار چې تیر ورځ وسلواله بند کړو خلاص کې بریټ سوی دی چې د ملي اردو تقریبا وټه پیان څو شه ګوران دي چې د امرجنسی مختور څه د راورتول ما یا کاشوم کړی دی او دا چې عمر زما کوي چې د چنجر بازار او د چنجر کلی سکوت نه کوي د چنجر شمالي کلی چې د چنجر د خوړ شمال لور ته پروت دی د تیر ورځ راځي وسوالو په ولکه کې دی هغه کلی دی چې زموږ خپل د کورنۍ کسان پکې اوسېږي او زموږ خپل کورنۍ مغل ته تر اوسه باندې پاتې ده او ډېر خلک مستزنګونه وي چې حکومت وکولی شي یو ځل دغه لاره پرانیزي چې خپل کورنۍ راوبچ په دې کې د ځینو خبریالانو او د ځینو دولتي مامورونو کورنۍ هم باندې پاتې شوې دي ځکه چې ډېر په چټکۍ سره سکوت وکړ او هیڅ دا اټکل نه کوي چې وسوال به وتوانی چې شنجر شمالي کلی وي
دای سابیو باید اصلاح ضروری ده چې باید وکړو دا چا انګیر تاسو وایې چې انجیر دی
دا چا انجیر چا انجیر
چا انجیر بله دای صاحب کله دغه جزئیات چې ممکن دی افغانستان د نورو سیمو وګړي ډیر زیات سره په خلاص نشي البته چې کوم کلی دی کوم تنګای دی یا کوم هغه سیمه ده په مجموع کې د هلمند امنیتي وضعیت یو تصویر که تاسو اوس ورکړئ چې جګړه دومره نږدې چې لښکرګاه ته راغلي آیا په مجموع کې د هلمند امنیتي وضعیت دومره خراب دی چې د سقوط احتمال هم شته
دا چې د هلمند ولایت سکوت احتمال شته نسته دا شری چاورېدونکي قضاوت وکړي اما دا د نادالي ولسوالۍ یوازنۍ سیمه ده چې چانجیر یادوم چې پاته ده او خپل د نادالي ولسوالۍ مرکز نادالي خپل لشکرګاه ته نږدې یوه مرکزي ولسوالۍ ده د هلمند په شمال کې د کجکی سنگین او اشیر ولسوالۍ یوازې مرکزونه په دې معنا چې د ولسوالۍ تعمیرونه د حکومت په لاس کې دي مساکلا او نوزاد په کلي ډول د ولسوالو په ولکه کې دي په خانشین کې دغه اوس وضعیت ډېر زیات ترنګلی دی حکومت یوازې په دا څو ورځو تر د خانشین تر سقوط وروسته یوازې دومره وتوانېدی چې د دې ولسوالۍ مرکزونه کې دوی شو عملا د ولسوالو په ولکه کې ده په ګرمسیر غوندې ولسوالۍ کې چې په تیرو اتو کلونو کې اووه کلونو کې ټاک هم نه دی شوی په بنادرو او درزي کې دغه اوس عملا پر پوستو باندې بریدونه کېږي هره شپه ځینې پوستې سقوط کې بیا بېرته حکومت نیسي د نادالي د ډیرو سیمو سکوت په لشکرګاه کې ډېر خلک ورخطا کړي دي تاسو به پر ټولنیزو رسنیو په خاطر فیسبوک باندې ګوري چې خلک نوښتې کوي چې د غټو وسلو ژغونه دي او ښار ته ډېر نږدې دي پوښتنې کوي چې دا چیرته دا جنګ دا جنګ اصلا د نادالي په چانجیر کې دی
دای صاحب یو شکایت چې د هلمند اوسیدونکو دی او پر حکومت ډیر زیات انتقاد کوي د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت چې وایي هلمند ته هیڅ پاملرنه نه کوي دوه ورځې مخکې موږ د هلمند لپاره د اوپراتیپی قومندان ښاغلي قهرمان سره مو خبرې وکړې هغه وایي چې تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې دی په دنده نه دی بوخت خپله استعفا یې هم وړاندې کړې د هلمند دغه وضعیت په پام سره تاسو چې د سیمې له اوسیدونکو سره د ولایتي شورا له غړو د مدني ټولنې له استازو سره غږېدلي یاست آیا واقعا حکومت دا ولایت له پامه غورځولی
موسا لکه څنګه چې تا بوکران د ټولو اړخونو نمونه واغستل ولې چې شورا د پارلمان وکیلان دي ټول عام خلک دي کتون کې دي دا ټول چې لمړی پوښتنه کوي چې وضعیت ولې د خرابېدو حال تر روان دی ولې جګړه ورستر بلی د شهر نږدې سیمو ته راغلل هغوی لمړی جواب دا ورکوي چې دلته د موجودو ځواکونو او دغه د چارواکو مسؤلینو ترمنځ نظامي او ملکي مسؤلینو ترمنځ همغږي نشته یو د بل خبره نه مني او پر وخت باندې د ځینو بریدونو او پیښو په وړاندې اقدام نه کیږي چې لامل د ډیرو سیمو د سقوط سوی دی
بله الیاس دایی لتاسو نه یو دنیا مننه د هلمند مرکز لشکرګاه د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی او چې تل د ولایت د امنیتی وضعیت او د غراز د نور اړخونو په اړه تفصيلي راپورونه ورکوي د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د هغ راپور نشته کولای شي چې وی ګوري او وایوري د ازادي راډیو ته د اس ام اس لاره د اتسو اتلس افغان بیسیم نشمیری لاره هم د هلمندیرو سیدونکو د هلمند پر امنیتی وضعیت اندیښنه څرګنده کړي او په خپل پیغامونو کې د ولایت د مرکزی حکومت د مشرانو د زیات پاملرنې غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه اورېدلی شئ. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د روسیې د نږدې کېدو په اړه د وروستیو ادعاو په عکس العمل کې ویلي چې روسیا او افغانستان دواړه هغه هیوادونه دي چې د تروریزم په وړاندې ګډ نظر لري. د شورا ویان وایي تروریزم یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولو سیمې ته ګواښ متوجه کړی. د ولسي جرګې اداري پلاوي هم له طالبانو سره د روسیې د احتمالي اړیکو په اړه راپورونو ته په اشاره ویلي چې له طالبانو ملاتړ له اور سره د لوبې کولو په معنا دي. قاسم سلام علي نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته لاخې چې د کندوز د والی په حواله له روسیې سره د طالبانو د اړیکو د شکېدو په اړه راپورونه خپاره شول، د ملي امنیت شورا وایي چې دواړه هیوادونه د تروریزم په وړاندې ګډ نظر لري. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ که څه هم له روسیې سره د طالبانو د اړیکو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دواړه هیوادونو په باور شاوبه تروریزم نشته.
دواړه دولتونه مشترک باور لري پر دې باندې چې د تروریزم شومه پدیده افغانستان او سیمه امنیت یو مشترک تهدید دی او باید په وړاندې مشترک چارې وشي. له دې جملې څخه مشترک باور پر دې دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دغه جنگ لپاره آماده او تجهیز شي.
د کندوز والی اسدالله عمرخیل د سې شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې طالبان روسیې ته مخه کړې او غواړي خپلو کې اړیکې پیاوړې کړي، هغه څه چې د نوموړي په وینا راتلونکی ګواښي. روسیه که څه هم مشخصا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي و چې د داعش له اړخه د خطر تر احساسولو وروسته له طالبانو سره استخباراتي معلومات تبادله کړي دي. ښاغلی کابلوف ویلي و چې له طالبانو سره یوازې اړیکې نیولې وي او ورسره همکاري نه کوي. داعش چې د طالبانو سرسخت سیاله ډله بلل کېږي، تېر کال د افغانستان د ختیځ په ځینو برخو کې راپیدا سوه. اخوا په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر یو ویاند محمد نعیم له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه راپورونه بې بنسټ بللي وه او ویلي وه چې طالبان د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې لري. د ولسي جرګې اداري پلاوی هم وایي چې له طالبانو سره د روسیې نږدېوالی د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزه کوي. د دغه جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د روسیې دا اقدام د افغانستان په چارو کې د دغه هیواد مستقیمه لاسوهنه بولي. دوی روسانو داس فکر کړی چې یو ستر شر په وړو کې شر لمنځه یوسي. دا اصلا یو ناکامه سیاست دی او بشپړ باور لرم چې د افغانستان او روسیې په زیان دی. د چارو ځینو کارپوهان هم وایي چې د سیمې ځینې هیوادونه د ځانګړو اهدافو لپاره له تروریستي ډلو استفاده کوي. د سولې او شخړې د انسټیټیوټ یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي چې له تروریستي ډلو ملاتړ په افغانستان کې جګړه دوامداره کوي او ګواښ سیمې ته هم متوجه دی.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان هوایي ځواکونه به د 2019 میلادي کال تر پایه په بشپړ توګه په خپلو پښو ودرېږي. جنرال عبدالوهاب وردګ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل افغان ځواکونه اوس هم په 70% هوایي عملیات په یوازې توګه مخته وړي. د ښاغلي وردګ سره بیا هم قسم سولمل مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې څومره الوتکې عملا د جګړې په ډګر کې فعالیت کوي. ښاغلي وردک په ځواب کې وویل
په 1950 کال کې د موږ په قوای هوایي کې یو تغییر راغلی دی چې د قوای هوایي په سپوب کې په عملیاتو کې MD 1510 او E-29 تغییر داخل شوي دي.
د دوی د شمیر په اړه باندې وایي چې A-9 څومره الوتکې فعلا موجود دي او MD
په حدود 70 او بالو داسې موجود دي. په دو څلور زونو کې E-29 د اتو نه څوار سو موجود دي.
د نه علاوه بربري الوتکې هم طبیعي دي چې څه
موږ نو یې هم میابدا الوتکې لرو چې هغه هم په اکمالاتو کې او هم په زربو دی شپی و دی ورزه که سام آخری برالوا دی رومی 235 البته که رو چرام دی موگ دوست هواد هند دی موگ سا کمک کرده پا مریاتو که سام آخری پا هم پا جنوب که هم پا غرب که هم پا شمال که ترانسپورتی تایره سی و سو دیش هم رو سی دو سو آتا هم رو ترانسپورتی تایره دی این دی چطر تایره هم دی موگ پا قوای هوایی پا سبب که شامل دی هم پا رو پرواز کرد.
تاسو ده عملیاتو یادوانو کرده دم محاله یا سشکل تاسو چونه دخیلی از پا عملیاتو که یو روزمره پا اوسط حد چونه پروازونه کوی؟
اوسط پروازونه دی برازه موگ دی سو نتیو سو شو در نوینه کم ندی دی نوینه تیو سو شو یو سو دیش پروازونه که گی
هر آواز البته
هر آواز پا دو حدود که دی نو پا دو که ماربوی پروازونه اتیا پینزه اتیا تقریبا دیش پیتونه وردی دی ماربوی پروازونه نو اکمالاتی پروازونه دی و که اکمالاتی مهمات و مواد غذایی تخلیه دی شهید و زخمی و دی پرسنل ورد دی ورد و دی پارا پا ورایتو تی دی ورایتو نبیر تکابل تا ورد
او یه روستای پشتانه دا چه بلاخره تر کم کال پری بده افغانستان هوایی زواکونه پخپلو پشو و دری جوو بکلیسی چه پرتلده چه بارانی زواکونه هوایی عملیات تا ضرورت دی بخپل عملیات تر سرکیو دا وزیفه با دی خپل اتما
دا مانسان هوایی زواکونه تقریبا نویه پیسته دا خده مستقیما نخپل عملیاتو که سام آخری دا پروسه روانه تا آخر دی 2013 نونسمه پوری او چکل خدای رضاوه تا 2019 آخر پوری مخ بپخو و درو بیخی مطمئنوسی
د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګو چې د افغان ام هوایی ځواکونو د اغیزمنتوب په اړه نور معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د پاکستان د پاکستانی روپیو پر راکړې ورکړې پر بندیز تر اعلان وروسته افغانۍ د کلارو او د ډالر په مقابل کې په بېساري ډول لوړه شوې ده. د افغانستان بانک تر پریکړې وروسته د کندهار د امنی قمندان په امر په ټول ولایت کې د پاکستانی کلارو پر راکړې ورکړې بندیز لګول شوی دی. صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
د کندهار د صرافی مارکیټ مخ ته سلګونه کسان لیدل کیږي چې د کندهار له بیلابیلو ولسوالیو او په ځانګړې توګه له سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک څخه راغلي دي. دوی د افغانستان بانک د پریکړې او د کندهار د امنی قمندان لخوا د کالدارو پر راکړه ورکړه تر بندیز وروسته خپلې ټولې کالدارې په افغانۍ اړوي. د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرازق د یوې خبرتیا له لارې له خلکو غوښتي چې د کالدارو له راکړې ورکړې لاس واخلي. د کندهار د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي کندی اغا ازادي راډیو ته وویل چې په کاروبار کې د کالدارو پر استعمال تر بندیز وروسته ټول خلک چې مخکې سرمایه کالداري وې اوس افغانۍ ته اړوي. د کندی اغا په وینا دغه حالت د کالدارو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت داسې لوړ کړی چې مخکې زر افغانۍ 1550 کالداري کېدلې خو اوس 1300 هم اضافه سوي. د کندی اغا په خبره په 500 ورځو کې په زر افغانۍ کې د نږدې 300 کالدارو فرق بې ساری دی.
تقریباً تر نن ورځې پورې زر افغانۍ په 1550 کالداري باندې زر افغانۍ وې. نن په 1300 کالداري باندې زر تقریباً 3500 کالداري په زر افغانۍ کې 2500 کالداري دي که 3500 تبې راغلي. فعلاً چې اوس د خلکو سره کالداري دي هغه راوړي دوی ته فعلاً یو اندازه تاوان دي، ولیکن په آینده کې د دوی لپاره ګټه ده چې د دې په لاس کې خپل افغاني او هغه افغاني څخه د خپل کار اخلي.
په عین وخت کې خلک د کالدارو پر ځای افغاني ته لومړیتوب ورکوي او وایي چې افغاني زموږ ملي هویت دی او پر هر افغان د خپل ملي هویت ساتنه فرض ده. د کندهار په صرافۍ مارکیټ کې یو کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ د صرافۍ مارکیټ مخ ته زرګونه کسان راځي او خپل کالداري په افغانۍ اړوي.
په کالداري وزارت باندې خبرې دي چې د کندهار کې خلک وایي چې په قوانين باندې کاروبار وکړي. نو د کالداري وزارت خبرې دي مخ خلکو ټول کاروبار په کالداري کوي. قوانين دي چې ارزښت نو کې غواړي تمرده شي، خلک غواړي په افغانۍ کاروبار کې قوانين لوړي شي.
دا کندهار شو دا حکومت اعلان نو کړی و دا خلک باندې وای وای دا سینه دا کاروبار وای دا بعد باغوانی باندې مخه وکالدار ته بدله کړي اوس بعد وای دا سودا ویش دا بازار نور کو نه جی مدغه دی مواد یار سودا او جنس دی ټول بعد باغوانی سودا ویش
بل خو په کندهار کې د اقتصادي چارو پوه جو عبیدالله د افغانیو په مقابل کې د کالدارو دا ډول یو دم لوېدل د خلکو په اقتصادي زیان بولي. د نوموړي په وینا په کندهار کې د کالدارو په راکړه ورکړه دا ډول بندیز باید په تدریجي توګه سوی وای، ځکه چې په دې ولایت کې د کلونو راهیسې خلک په کالدارو کاروبار کوي او د ډېر خلکو سرمایه کالداري دي. دا جی عبیدالله په وینا د کالدارو په دا ډول رالوېدو سره به د دې خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سي.
مګر د عوام په نظر کې دا ورچولې چې زه 15 درهم ژیره صرافي ته وزغلم، مخکې زر کالدار او 610 افغانۍ جوړولې، اوس یې په 1500 په 1500 ده د هغو په خوښه ځینې غواړي. ښه، نو خو دا د 1000 سه خلاص کړه او 10 ورځې بعد به بېرته هغه کسی هغه به جریان لري.
د کندهار اوسېدونکي افسر افغان له دولته غوښتنه کوي چې په ټولو سرحدي ولایتونو کې دي د بهرنیو هیوادونو د کرنسیو پر استعمال بندیز ولګول سي.
او اوس به مو هم محمد حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ له مهمو د مهمو خبرونو له لنډیز څخه خبر کړي.
افغان چارواکي د طالبانو هغه ادعا نه مني چې ګواکې د چاینجیر بازار له دولتي ځواکونو نیولای دی. د ملي امنیت عمومي ریاست په بلخ کې د طالبانو د استخباراتي مرستیال د نیول کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی دریسیز جنرال قدمشاه شهیم له چینایي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره دا مهال د چین په رسمي سفر بوخت دی. سپینې ماڼۍ د جمهوري غوښتونکو د ګوند هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د اوباما ادارې په پټه په ایران کې د زنداني امریکایانو د خوشي کولو لپاره 400 میلیونه ډالره باج ورکړی دی. د بشري حقونو مدافع ډلو په ایران کې د شاوخوا شلو کورد اسلام پاله اعدام محکوم کړ. د یونان د کډوالو وزیر وایي د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره شوې موافقه تر ډیره عملي کیږي. راپور نوایي چې د دوبۍ په نړیوال هوایي ډګر کې د اماراتو د هوایي شرکت یوه الوتکه د ناستې پر مهال له حادثې سره مخ شوې. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې د ولسي خلکو مرګ ژوبل یو وار بیا د تیر کال اندازې ته زیاته شوې ده. او په ریو دی ژانیرو کې د 2014 میلادي کال د المپیک د لوبو لومړنۍ لوبه پیل شوه.
غواړی د خبرونو تفصیل بیا هم ولولی او ګوري د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو ترڅنګ د ژوند په شیبو کې مو د ځل د کابل د زرنګار پارک تاریخ او ارزښت کتنه کړې. دغه پارک په ډیرو حکومتونو کې د سیاسي خوځښتونو او پیښو ډګر هم و.
ربانی دی حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی وو او هغه ووژل په دې نامه چې غلی دي، لیکن تاخره هم معلومه نشوه چې دوی غده وو.
مخکې دی چې دې دواړو پروګرامونو ته وار ورسیږي و سیمه ایز او نړیواله موضوع راخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، سپینې ماڼۍ د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشرانو هغه ادارت کچې ویلي د اوباما ادارې په پټه په جنوري میاشت کې په ایران کې د زنداني امریکایانو د خوشي کولو لپاره هغه هیواد ته شاوخوا 400 میلیون ډالره نغدې پیسې د باج په توګه ورکړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه لیکلي چې واشنگټن په تیره جنوري میاشت کې دغه پیسې د ایران او د لویدیځ ترمنځ د اټومي موافقې د پلي کېدو د پیل او د څو امریکایي زندانیانو د خوشي کېدو سره سم ایران ته ورکړي. خو ایراني رسنۍ بیا وایي چې دغه پیسې د امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې ترلاسه کړي دي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې.
وال سټریټ ژورنال خپلې وروستۍ غڼې کې د با خبره چارواکو په حواله ولیکل په داسې حال کې چې تهران په تیرې جنوري میاشت کې 4 امریکایي بندیان خوشې کړل، په عین وخت کې امریکا د 400 میلیونو ډالرو معادل بهرنۍ پیسې ایران ته لیږلې دي. د دې لپاره چې امریکا ایران سره په ډالرو تعامل نه کوي، په ځای یورو، سویسی فرانک او نور نقدي واحدونه د لرګیو په صندوقونو کې د یوې بار وړونکې الوتکې په واسطه دغه هیواد ته استول سوي دي. ورځپاڼه وایي چې دغه پیسې د سویس او هالند له مرکزي بانکونو ترلاسه شوي دي. دغه پیسې د هغه 1.5 میلیارد ډالرو د پور د لانجې لومړنی قسط و چې واشنګټن او تهران هلته سره رسیدلی وو. اووه دېرش کاله پخوا د ایران وروستي پادشاه محمد رضا شاه د وسلو د پیرودلو لپاره امریکا ته 400 میلیونه ډالر ورکړي وو، خو وروسته له دې چې په 1999 کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب رامنځته سو، تهران دغه وسله ترلاسه نه کړه. د معاملې د ځنډ له امله 1.3 میلیارد ډالر نور هم په اصلي پیسو ور اضافه شوي دي. د امریکا یو لړ رتبه چارواکي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د بندیانو خوشي کېدل د دغو پیسو د سپارلو سره هیڅ کوم ارتباط نه لري. کله چې تهران امریکایي بندیان خوشي کړل، په عین وخت کې یو شمیر ایرانی یا ایرانی الاصله بندیان امریکا هم خوشي کړي وو، چې دا ظاهرا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو تبادله وه. خو د ایران تسنیم خبری آژانس د تیرې جون میاشتې په 11مه ریپورت ورکړ چې د څلورو امریکایانو خوشې کېدل او د مهرآباد په هوایي ډګر کې الوتکې ته د پرواز اجازه وروسته له دې ترسره شول چې ایرانی چارواکي په سویس کې الوتکې ته د پیسو د صندوقونو د بارولو څخه ډاډمن شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي څنګه مو چې په زغرده ویلي دي د وسلو د لغوه سوې معاملې په اړه توافق ته د رسیدو خبرې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو د خبرو څخه په بشپړه توګه جلاوي. ښاغلی کیربی زیاتوي نه یوازې دا چې دغه خبرې سره جلاوي، بلکې دوه جلا ټیمونه یې مسؤلیت په غاړه درلوده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شراغلست،
خوشاله اوسئ. په خپل ور سره سلامونه نیکې لري د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته. علیکم
احمد زید صاحب، د قانون په وړاندې شزي هم د نارینه په شان د کار کولو حق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې هیوادوال ته معلومه ده، اصلا کار یو اساسي حق ده د ټولو انسانانو، په خاصه توګه هم د نارینه لپاره هم د ښځینه لپاره. انسانان په ټولنیز ژوندانه کې دوی مجبور دي چې خپل د ورځنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار وکړي، او د کار د ثمرې د لاس نه یعنی دوی خپل هغه اړتیاوې تر واخلي، خپلې ستونزې حل کړي. ځکه په د افغانستان په ملي قوانینو کې هم په نړیوالو قوانینو کې انسانانو ته کار یو بشري حق ګڼل شوی ده، یو اساسي حق ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 22مې ماده پر بنا باندې، چون په افغانستان کې خزینه او نارینه یو شان ته حق لري، او دمدغه قانون د 33مې ماده پر بنا باندې کار یو اساسي او بشري حق ده، بنا چون په افغانستان کې د نارینه او د خزینه حقونه په یو مساوي موقف کې شتون لري. څنګه چې نارینه دغه حق نه باید برخمن شي، باید خزینه هم بې له دې نه چې کوم تبعیض او کوم توپیر پکې وي، باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې دوی هم د خپل د خوښې کار وکړي د افغانستان د دولت په چوکاټ کې، یعنی په نورو ادارو کې. ښځو او د نارینه وو ته د کار د لاسرسۍ په اړه باندې هیڅ کونه داسې امتیاز نشته چې نارینه باید ویکي او ښځینه یې ونیکي، د دې په خاطر چې لکه څرنګه چې یو نارینه په ټولنیز ژوندانه کې د په خاطر چې خپل ورځني ژوند چارې مخکې ویسي، د یو تعداد شیانو ته اړتیا وي لري چې هغه باید اکمال کړي، وایي خپل ژوند پې تېر کړي. همدغه رقم خزینه هم هغه ته اړتیاوې لري. نو د دې په خاطر چې دغه اړتیاوې د مشروع لارې نه حل شي، دوی ته باید د کار زمینه مساعده شي تر څو د کار د اجرا له نظره دوی یو مشروع عایداتي مدک پیدا کړي، خپلې ورځنۍ ستونزې حل کړي. چې په افغانستان کې له نیکه مرغه اوس د کار قانون موږ لرو چې د کار د قانون د غوښتنې سره سم په افغانستان کې ټول وګړي واجد شرایط یعنی اتلس کال پوره کړي وي، دوی حق د کار لري. دا اتلسونه کم کوي، یعنی د پنځلسونه کم هغه کسان کوي چې په هغه یعنی د کار د زده کړې لپاره یعنی کارموز صفت کوي چې دوی کار وکړي. نو د دغه قوانینو په بنا باندې په افغانستان کې دغه ستونزې فعلا نشته، ولې عملا متاسفانه موږ وینو چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله باندې ښځینه کم یعنی حق ته لاسرسی لري. احصایې د مرکزي ادارې د 1993 کال د راپورټ په بنا باندې، یعنی چې په دوهم روبې کې دغسې یو راپورټ خپور کړي چې په افغانستان کې په هغه وخت کې په حدود 290,000 تن کارمندان د دولت په چوکاټ کې په اداراتو کې کار کوي، چې په دې کې 2% ښځینه ول، متبقي اتاو یفصد نارینه ول، 2% ښځینه ول، چې دا یو ډېر اساسي لوی توپیر ده.
ډیره مننه احمد زای صاحب. د کار قانون کې میرمنو ته کوم سهولتونه یا کوم حقوق په نظر کې نیول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د اوسنیو شرایطو د واکمنۍ له امله نه تنه دا چې نارینه ستونزې لري په دغه اړوند باندې، ښځینه هم لري. د کار د قانون د غوښتنې سره سم د افغانستان دولت باید افغانانو ته نارینه او ښځینه ته د کار داسې اسانتیاو مه سره وي چې دوی ته د کار د اجرا له نظر یعنی دوی صحت کوم ستونزې پیدا نشي. په دغه قانون کې چې د افغانستان د کار د قانون چې په 1950 کال کې د تقنیني اسناد په بنیاد باندې نافذ شو، یعنی په دې قانون د غوښتنې سره سم یو نارینه یو تن کارکوونکی واجد شرایط کې ښځینه وي که نارینه وي، په اونۍ کې باید یعنی د څلوېښت ساعتونه ډېر کار ونه کړي. ثقیله کارو کې باید د 15 کارونه زیات نشي. هغه ښځې چې امیدوارې دي هغه دا باید د 15 ساعتونه زیات کار ونه شي، یعنی دوی باید کار ونه کړي په هفته کې. ولې موږ عمل متاسفانه وینو چې په افغانستان کې ډېرې په ډېرو اداري واحدونو کې په ټولو اداري واحدونو کې ګڼې ښځې چې دوی د کرنې په هغه ثقیلو کارو کې بوختي چې سره له دې چې په قانون کې تثبیت شوي دي چې د 30 ساعتونه کار دوی د ورځې د 10 ساعتو 8 ساعتونه زیات کار کوي او کار یې محسوس نه ده، ستړي وي، ولې داسې مشخص عایداتي مدرک نه لري چې دوی ته یو اقتصادي استقلالیت ورکړي. نو که چیرې په یو کورنۍ کې د کورنۍ یو غړی داسې د اقتصادي لازم یعنی د استقلالیت ونه لري، دی به د نقش په هغه کورنۍ کې ډېر ضعیف وي. چې متاسفانه په افغانستان کې اوسني شرایط هم داسې دي چې ښځه یا په کور کې بوختي د کور په کارو کې چې د دغې نورم نه چې د کار په قانون کې په اونۍ کې 30 ساعته قید شوي دي د دې نه یعنې تر 30 ساعت کار کوي، ولې عایداتي مدک ایس نه لري، یعنی د دغه کار په نتیجه دغه کار له ثمرې نه خپل پیسې ترلاسه کوي نه، او یا که په کارونو کې کار کوي، په مالداري بخش کار کوي، په ډېر ثقیلو کارو کې اخته وي، ډېر دغه 30 ساعتونه په هفته کې 2 چنده 3 چنده کار کوي، ولې بیا مستقیما د خپل د کار ثمرې د لاسه دوی پیسې ترلاسه کوي نه. دوی اقتصادي استقلالیت په کورنیو کې نه لري. نو بنا ان یو اساسي لامل د دوی چې د ښځې په کورنۍ په چوکاټ کې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي همدا چې دوی اقتصادي ستونزې لري. اقتصادي ستونزې د دې لامل لري چې دوی په مستقلو کارو کې لاسرسی ورته نشته. بنا ان دوی مستقیم د کار د نتیجې نه خپل ماش نه لري، مست نه اخلي. نو بنا ان دغه ستونزې ورته پیدا کېږي چې زه ایله من یم په دغه اړوند چې اوس دغه احصایه چې د احصایه د مرکزي ادارې لخوا نشر شوې د دغې فیصدي زیاته شي او دولت په دې وتوانېږي په مجموع د افغانستان ټولو وګړو ته د کار حق زمینه مساعده کړي، او په خاصه توګه د ښځو لپاره چې دوی زیات اسي پزیدي دي په ټولنیز ژوندانه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان پولیس
وجود
شوی دی. آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره اله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم شراغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. احمد زای صاحب د ورستي پښتنې په توګه کچيري شوزو ته د کار کولو حقوق تامین سي، پر شوزو او ټولنه به مثبت اغېستې بي، او کچيري د حق لمیرمن او وخصل سي منفي پایلې به سي.
ډیر مننه اصلا خو لکه مخکې چې ما تاسو خدمت ویل چې کار یو بشري حق ده، کچيري په دغه اړوند باندې دولت خپل هغه مکلفیت ادا نه کی دا په واقع د یعنی یو سرغړونه د یو انساني حق نه په افغانستان کې چې انسانان ورنه بی برخه کیږي. کچېره په افغانستان کې د افغانستان یو وګړی د خپل دغه اساسي حق نه برخمن شي، دا کارت لاسرسی ولري، کله چې کارت لاسرسی درلود لسو ابعادونه د ته ګټه ورده. اول دا چې د ته یو سالمه مصروفیت په ټولنه کې پیدا کیږي، بل دا چې د دغه کارت د نتیجې نه دی یو څه موس ترلاسه کی، ماش ترلاسه کی، چې د ماش په واسطه باندې دغه موس دی د کارت نه ترلاسه کی، دی د خپل هغه د فامیل هغه اړتیاوې برابري وي. کله چې دغه کار وشي دا زمینه نه مسئله کیږي چې دی د خپل د ضرورت د رفع کېدو لپاره په منفي مفکوره ورته پیدا شي د غیر مشروع لارو نه پیسې ترلاسه کی. کله چې د ټولنې وګړي ته خصوصا خزینه وته زمینه د کار مساعده شي او دای د کار د نتیجې نه دی پیسې ترلاسه کی، معاش ولري، عاید ولري، د خپل دغه عاید له نظره دی د خپل هغه ورځنی اړتیاوې رفع کی، یعنی دای خپل دته په کورنۍ کې ستونزې پیدا کیږي نه، دای د قانون سرغړونه نه کی، یعنی دته اسیږي نه چې دای د غیر مشروع لار نه پیسې ترلاسه کی. دغه اوس کچېره موږ دغه په افغانستان کې د جرایم او د جګړو دغه لاملونه موږ وسیړو، یو اساسي دلیل چې په افغانستان کې گرفت جرایم مخ په پورته کېدو د داده چې متاسفانه په افغانستان کې دولت په دې نه توانېدلی چې خلکو ته د کار حق زمینه مساعده کړي. نو د دې په خاطر دا ستونزه پیدا ده. نو د کورنیو په چوکاټ کې هم په ډېریو مواردو کې چې نارینه برلاسه دي نسبت ښځو ته په کورنیو کې، اساسي لامل همدا ده چې کمې ښځې دي چې دوی کار ته لاسرسی لري. له یوې خوا متاسفانه هغه ښځې چې بیا لاسرسی هم لري هغوی مختلفو ګواښو سره مخامخ دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په ډېرو اداراتو کې هغه ښځینه کارکوونکي چې دوی په اداراتو کې کار کوي دوی ځورول کیږي، متاسفانه چې دا په خپله یو یعنی د قانون سرغړونه ده چې ایله مند یم د دې په خاطر چې یعنی یو کاري مسؤلیت باید ولري، یعنی کاري مسؤلیت په دې اړوند چې ښځه باید د رواني لحاظه تر زبرونې لاندې ونیول شي. متاسفانه اوس په افغانستان کې که چیرې یو ښځه د کار د موندلو لپاره یوې ادارې ته مراجعه کوي د دې نه په اکثرو مواردو کې لیدل شوي دي چې غیر مشروع توقع ورنه کیږي، یعنی غوښتنې ورنه کیږي چې دغه یو واقعیت ده په افغانستان کې. متاسفانه چې زه هیله مند یم چې په دغه اړوند باندې د افغانستان هغه موظف ادارات خپل هلې هڅې زیاتې کړي، هغه کسان چې په دغه منفي یعنې منفي اعمالو باندې لاس پورې کوي دوی دې وپېژندي او د قانون منګول ته د وسوال شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو مالسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
شاه بزار
ځواني مرګ نه
ستورانه
ایا مقصد در نه
ستورانه
دا یو مطلب دا مو نه څه څه مزه خو څه نه څه ځان دې نه
وځرکې
درنو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. دا مهال د کابل ښار په زړه دوهمه ناحیه کې د هغه پخوانی پارک احوال اخلو چې لرغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دوره رسی. د کابل ښار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یوه شیبه هم له ګڼې ګوڼې خالی نه وي، له لرې یوه شنه سیمه چې ګیر چاپیره په اوسپنیز جالي دیوال احاطه شوي، د څو لرغونو او نویو ودانیو په درلودلو سره دا سیمه راښکلې کړې ده. یاد پارک په ټولو دروازو کې عسکر تر سترګو کېږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کېږي. د ګڼې ګوڼې او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي. له پارک بهر هر خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پرکې فشیبو خاموشه صحنه. دا زرنیګار پارک دی. راځئ وږمې رشیدی ته غوږ شو چې د پارک نور احوال را وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنیګار پارک کې څو ځای خایسته چمنونه او خایسته ګلونه هم کرل شوي دي. یاد پارک په اوس وخت کې 3,023 متر مربع مساحت لري. د پارک په منځنۍ برخه کې یو شنه غونډۍ ده چې شاوخوا ترې لوی ونې را چاپېره دي. پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي. غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کېږي. یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو چارو بوخت دي. مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو، د پارک لرغونتیا ته تم کېږو. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنیګار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی.
زرنیګار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی. تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا د پارک شرقی کنج ته دلته د تاق زرنیګار په نامه یو لوی تعمیر و چې د معارف کتابخانه پکې جوړه شوې وه، او د دې کتابخانه په ترڅ کې د ماشومانو لپاره هم یوه کتابخانه و اداره وه. د میرمن حشمت په نامه یوه میرمن د ماشومانو د چارو مسؤوله وه، او ورسره د کوچنیانو ژخ په نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېدل. وخت زه هم ماشوم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پخوا په بوستان سرا کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله. له نوموړي مو وپوښتل چې ولې ورته زرنیګار پارک وایي. هغه وویل
دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو، او د هغه اتاق زرنیګار نوم یې په دې پارک کېښود. اتاق زرنیګار د دې دپاره یې ورته وي چې د دې چت ټول طلاکاري و او ښکلي نقشونه پکې شوي و. زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنیګار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډیر جوت توپیر لري. یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنیګار په پارک کې لاریونونه کېدل، او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
ربانی د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و، او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلی دي، لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده و که کوم سیاسي مرګ و.
د علومو اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علي نیمو وپوښت. هغه وویل چې د زرنیګار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و، او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و، او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
شاید زمانه که اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوخینو با د خپل مالونه دا د کلکسن مالونه براوړل، او یو بل سره به تکمیل اول ورکول، به تبادله کول، به دلته خیر د دینه نور هم ډیرې تفریح لوبې او ساتیرۍ به کېدلې. د حکومت رسمي اعلامیې به هم له دې ځایه نشرېدلې پخوا چې رسانۍ نه وې. په زمن کې ټول سیاسي حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکار د دې پارک په پسندو کې حتمان منا کې سوي دي دي زين اخكار سوي دي اول ظهور هم دلته پیدا شوی دا زید خانم ته توجه ور وکړ امیر عبدالرحمن خان خپل مخبري لپاره دا ځای انتخاب کړو
داسې هم نه و چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یوازینی ترسره کېدی بلکې کله نا کله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه احمد شاه اوریاخیل چې د کابل ښار ولای د سمسورتیا ریاست مرستیال دی وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارت نیولې د پل باغ عمومي پورې وه خو په تېرو دورونو کې یو شمېر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوې دي
اوس په اثر د عوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوي چې پارک وړکی کړی لکه د پښتني تجارتي بام اتلس منزله تعمیر د وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی د سپینغر هوټل د کابل ښاروالي تعمیر او د حاج عبدالرحمن مسجد چې طالبان پاک کړ تو د سوا چلو جوړې به اخیسته ځینې یو جامع مسجد جوړ شوی د حاج عبدالرحمن په نامه او په خوانی عبادت لکه د عبدالرحمن خان قبر د عبدالرحمن خان وروکای صغیر مسجد د مقبره په مقابل کې او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل کار وردی پلان ریاست په کې موقعیت لري غزنی استفاده کوي
اوریدونکو د پارک د ختیځ دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک د نن نه پریږدي له دروازې څو قدمه وروړاندې یو ډیر لرغونی ودانۍ چې پوخ سور رنگ لري موجوده ده د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده دا چې په څه حال ده راځي د امیر د مقبره پاکونکو ته غوښ شو
عبدالرحمن خان
او نه به خیره نه ده پاکول
نه یو ده صدا
خا
کیږي ده دا خاور دي د افغانستان د مرمر رخام چې توای
ها
د نرم رخام
خا خا او نه ما ویل چې په دې باندې یو دغه و چې دا ډیر مهم سړی دی چې لک پاک شي نو هم د خیرن دي کنه
اوس دې ته ته په جنگو نه چراغ دلته ټول تشنکلې و
د امیر د مقبرې ودانۍ ته مخامخ یو کوچنی جومات هم موجود دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ریاست کارکونکو نجیب الله وایي چې اوسنۍ ودانۍ چې امیر عبدالرحمن خان پکې دفن دی پخوا د ګلستان سرای په نوم یادېده او یو بل ودانۍ د بوستان سرای په نوم یادېږي چې لا هم موجوده ده
فعلاً کې مقبره را شما میبینید این محل
دا چې امیر عبدالرحمن خان به همدلته له ډیرو مهمو میلمنو سره لیدنې کولې نو له همدې عمله یې خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانۍ کې دفن کړي اوس په دغه ودانۍ کې چې پخوا ګلستان سرای نومېده د تاریخي ابداتو ریاست موجود دی او د امیر مقبره چې پخوا یو څه خراب شوې وه اوس بیرته پاکه او جوړه شوې ده دا د امیر د خوښې ځای و
خوښ دوست همونجا کفته ما را دفن کړو
د پارک دننه هر خوښنی ونی او بوټي تر سترګو کیږي هڅه کوو چې کوم نندر چې پیدا کړو مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپرې لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډېرې ورۍ دندې لري دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفار اورو
د پارک راغله تروس مری چې مامین راوځي مونږ د پارک کېنو اوس وضعیت خره وخت له غونډه خراب اوس خسې جوړ کړی چې څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویه کېږي کېنی والا نور خلک ته اجازه نه ورکړي ډېر وخت دی چې دلته بند دی یو دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتینې ډول په ښکلي کاشکارۍ لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی له جوماته را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوې څوکۍ باندې یو شپېته کلن سپینګیری ناست دی د هغه نوم ګل حسن دی دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي
او خلک ورځي وروره مونځ پنځه وخته مونځ کوي او دغه د شاروالی معمولین هم ټول دغه جامع ته وځي مونځ کوي دغه هغه نه ده دا چنار داخل
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پوړونو کې جوړه شوې او د وو پنځوس مترو په لوړوالي دوه څلی یوه ستره ګنبده څلور منځنۍ ګنبدې او څوارلس کوچنۍ ګنبدې لري
د طالبانو په وخت کې څلور جدي بسمکه حاجی عبدالرحمن ته ورکړ چې یو څوک یو له تاجران د ملي نه د خپل مصرف مده یو تعمیر به جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو لمخې 150,000 توکا دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره غنی غونی په درلودلو سره بیا هم د کابل خاروالۍ د مهم پارک ته امو وګړو پر مخوالی تړلې، دا هغه پوښتنه ده چې د سانسورتیا د ریاست مرستیالي ځوابوي.
د سلینا هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیو، د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې سلو کور را بده د عامو خلکو ته مخه مسدود دی، ولی ښه د بازسازي کارونه پکې سوي، ټولې لارې پخې سوي، سنفرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچیرې امن راشي، نو بیا به په هره خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او کچیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.